تحقق شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه‌های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل اند باشید. اند صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فاروق قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. دا امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو ووم پړاو د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر د دوو ورځو لپاره ځنډیدلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د دې ادارې د درې غړو دندې ځنډولي او ایراني چارواکي د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. دوستانو په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو خو پایل له خبرونو کوو. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. تر دې مخکې تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له یو شمېر هغه افغان میرمنو سره د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات شریک کړي دي چې له کابله دوحې ته د بین الافغاني خبرو لپاره تللي دي. او د ایران او تما د چی ایران بنن له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپل ژوندو کې نور کم خطرولي. بشپړ خبرونه واورئ. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وځنډوله څو افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د دې غونډې یو ګډونوال د ازادي راډیو ته وویل د خبرو ته ډېر هیله مند دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایي کولو کې و همدارنګه به د بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
لدې مخکې ویل شوی و چې ټول ګډونوال به په خپلو شخصي ظرفیتونو په غونډه کې ګډون کوي او د هیڅ استازیتوب به نه کوي. خلیزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین ویلي چې له افغان سیاستوالو سره د یک شنبه او دوشنبه په ورځو له خبرو وروسته د سې شنبه په ورځ د جولای په 9 نیټه به خپلې خبرې بیا پیل کړي. دوی دواړو د روانو خبرو په اړه زیاته خوشبيني څرګنده کړې ده. اخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام په دوحه کې یو شمېر افغان میرمنو ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. دا میرمنې له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د تللې هیئت برخه دي. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لدی افغان میرمنو سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي د دوی لیدلوري د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له خپل ځان سره سوله بللې او داسې یو حکومت ته د لارې هوارولو په برخه کې چې د ده په وینا توکمیز او جنسي توپیر ته له پام پرته د افغانانو حقونه وساتي مهم دی. دوحې ته له تللو افغان میرمنو څخه میرمن اسیلا وردک پر خپل ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد افغان ښځو ته په دې لیدنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې شوي دي. همدارنګه د دوحې د بین الافغاني خبرو یوې بلې ګډونوالې ماریا اکرمي پر خپل ټویټر لیکلی چې تیر ماښام په دوحه کې له طالب استازو له کابل څخه تللو افغانانو او جرمني هیئت سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. دې هیله څرګنده کړې چې وبتوانېږي څو د افغانستان لپاره د سولې یووالي او تفاهم لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو مایند ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی دی. په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د چربولک ولسوالۍ په یو کلي کې شوی.
یک ماین پراس افغانای طالب بالای خودشان انفجار کردند که در
خغلی رضایی وی پا ترهگر و طالبان و خپل ماین چاودلی چیه پا نتیجه کیه دا ملامت وکیل پنوم دا طالبان و یو سرگروپ دا خپل و شپگ و کسان سرا دا چربولک و لسوالی پا یو کلی که وجل شویده. خغلی رضایی زیاد اکرا طالبان و غختل دا ماین دا افغان زواکون دا تگراتک پر لار خخ کلی. بلخ دا شمال لنسبتا آرام ولایتونو زخده خو پا تیر ما ولایتونو جوزجان سریپول او فاریاب کی دا پسرلی لا پایل رایسی سخت جګړې روان دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. تمه ده چې ایران به نن یک شنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کم اختراولي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس خبر ورکړی چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکشي عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 بجو له یو شمېر چارواکو سره په ګډه په یو خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری اژانس ایرانی چارواکي له خوله چې نوم نه دی ښودل شوی ویلي ایران به اعلان وکړي چې د ایراني متغنی کولو کچا په 350 تل وړي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه یعنی په 3.8 غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي، خو ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د غني شوو یورانیمو د تولید کچه یې په اټومي موافقه کې له ټاکل شوي اندازې زیاته کړې. د ایران او واشنګټن په اړیکو کې کړکېچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. فدریکا موګرینی پرون د جولای په 16 نیټه د ترکمنستان پلازمېنې اشخاباد ته ورسېده او دا موافقه یې د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به اروپایي ټولنه د سپتمبر میاشتې له پیل سره سم په اشخاباد کې خپله رسمي څانګه پرانیزي. دې ټولنې تر اوسه هلته یوازې د اړیکو یو دفتر درلود. د بشري حقوقو ډلو مخکې له میرمن موګرینی غوښتې دي چې د بشري حقوقو د ښه کولو په برخه کې د ترکمنستان پر چارواکو فشار زیات کړي. د ترکمنستان حکومت د نړۍ د ډیرو ځپونکو حکومتونو له ډلې شمیرل کیږي چې بشري حقوقو ډلې وایي خپل مخالفان ځپي. د امریکا د فلوریدا ایالت په جنوب کې د پیزا په یو رستورانت کې یوې چاودنې له شلو زیات کسان ټپیان کړي. دا چاودنه د فورت لودر ډیل سیمې د جنوب په هغه واټ کې شوې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي او په نتیجه کې یې رستورانت ویجاړ شوی او څیرمه دوکانونه او موټر زیانمن شوي. که څه هم د اور وژنې مامورینو ویلي چې د پیښې په ځای کې د ګازو چاودلي پایپونه موندلي، خو چارواکي وایي د پیښې د عواملو په اړه پرېکړه تر اوسه له وخت مخکې ده. د سیمې د پولیسو یوې افسرې جیسیکا راین ویلي چې په چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان برسېرن ټپیان شوي دي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وپوري چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د فایل په خاطر د دوو ورځو لپاره وځنډید. ټاکل شوی ده چې بین الافغاني خبرې نن په دوحه کې پایل شي. اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له تللي افغان هیئت غوښتي چې هڅه دې وکړي د جګړې دواړه لوري وربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي او وروسته دې په کابل کې د خپلو خبرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. دا ولس غک سیاسي بهیر غړي وایي د سولې خبرې دې له سیاسي معاملو څخه وشکورل شي. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره په داسې حال کې چې پرون په انګلستان کې له پرله پسې ماتو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دغې ادارې درې غړي له دندو لرې شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. نور ریپورټونه به هم ولرو. د ایرانی چارواکو له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وایي په خپلو نړیوالو ژمنو کې چې د اټومي موافقې له مخې ورته ژمن دي نور کمښت راولي. تند تنگی او حقیقت سده پروگرام هم پا همدی یو ساعت کی خبریږي. او سم د خبرونی لمړی رپورت راخلو. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر د دوو ورځو لپاره سندیدلې. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد په دې خبرو کې د اساسي پرمختګونو خبر ورکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني خبرې نن په دوحه کې پیل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د اووم پړاو خبرې تر ټولو ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد د شنبې په ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د څلورو وړو شاملو موضوعاتو په برخه کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. دا ضمانت چې د افغانستان له خاورې به تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش، په بین الافغانی خبرو کې ګډون او دایمي او پراخ اوربند په اوو پړاوونو کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د بحثونو اصلي موضوعات وو. خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې خبرو د پرمختګ په برخه کې خوشبیني څرګنده کړه.
موږ تر اوسه پورې د مذاکراتو له پرمختګ نه راضي یو او امید لرو چې پاتې کار هم ژر بشپړ شي. تر اوسه له کوم خاص خنډ سره نه یو مخامخ شوي په مذاکراتو کې.
خلیلزاد او شاهین دواړو ویلي چې خپل غونډې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغانی خبرو د پایل په خاطر اوس زندوي او د سه شنبه په ورځ د جولای په 9 به بیا پیل کړي. بین الافغانی خبرې په 13 اپریل میاشت کې په دوحه کې په پام کې وي، خو د ګډونوالو د شمیر پر سر د دواړو خواوو د لانجې له کبله کنسل شوي. حکومت قطر ته یو 250 کسیز لست وسپاره او طالبانو هغه د واده له محفل سره تشبیه کړ. اوس ټاکل شوی چې په دوحه کې به تر شپېتو پورې کسان نن او سبا دوشنبه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دوی کې له حکومتي چارواکو نیولې تر جهادي مشرانو، سیاستوالو، د مدني ټولنې تر استازو او محدود شمیر ښځو پورې بیلابیل خلک شامل دي. له دې مخکې ویل شوي چې هر استازی به په خپل شخصي ظرفیت په غونډه کې ګډون کوي او د هیچا استازیتوب به نه کوي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم په دې استازو کې شامل دی. ښاغلي زاخیلوال د دوحې د غونډې له پیل مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې غونډې مدیریت باید په دقت سره وشي.
فضا مثبته مونږ وینو، هم د هغه استازو چې د کابل څخه راغلي دي او هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافي اندازه د بې اعتمادۍ فضا هم ده. نو د دې بې اعتمادۍ د فضا د راوتلو څخه باید چې بین الافغاني مدیریت دغه ناستې او درستۍ او ناستو په ډېر دقت سره وشي.
ښاغلی زاخیلوال زیاتوي چې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بهیر له بشپړولو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو له ګړندې کېدو سره سره طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پیل او همداراز د اوربند غوښتنو ته منفي ځواب ویلی. تېره اونۍ طالبانو په پلازمینه کابل کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. د دې حملې ډیری ټپیان د ښوونځیو ماشومان زده کوونکي وو.
اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له تللي هیئت غوښتي چې د جګړو دواړه لوري دي اوربند ته وهڅوي. دوی همدارنګه په یوه اعلامیه کې له دې هیئت غواړي چې د غونډې څخه تر رسنېدو وروسته دي بحث شوي موضوعات په کابل کې له خلکو سره مشارک کړي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترک ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوي غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلی چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بس شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح هست که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملی او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي، دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې سي دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېدي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
کسان طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماقام تروو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د سولې په تړاو موضوعاتو کې پاتې کیږو. د ولس غږ سیاسي بهیر غړي وایي د سولې خبرې دې له سیاسي معاملو وژغورل شي. دوی پرون په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال دغه څرګندونې وکړې. د ولس غږ سیاسي بهیر غړو همداراز د سولې روانو مذاکراتو کې د تیورو لاسته راوړنو د ساتنې او دغه بهیر کې د جنوبي سیمو د مشرانو د رول پر زیاتوالو هم ټینګار وکړ. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار او زابل د ولایت شورا مسؤلینو سی جان خاکریزوال او تا جان حق بیان د ولس ژغ سیاسي بهیر د نورو غړو په استازیتوب د شنبې په ورځ په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال وویل چې د سولې خبرو په دغه بهیر کې دي د بانفوزه کسانو په ځانګړي ډول د جنوبي سیمو د مشرانو رول چې په وینا یې د جګړې په شکیلو خواو اغېز لري پاملرنه وسي. د غونډې نورو ګډونوالو مولوی حکمت الله او نعمت الله شیردلی بیا په هیواد کې دننه د افغانانو پر خپل منځي خبرو ټینګار وکړ. دوی وایي دا مهال په هیواد کې دننه د سولې د خبرو لپاره کوم محسوسېدونکی خنډ نه لیدل کیږي، او که د بهر پر ځای په هیواد کې دننه د سولې خبرې ترسره سي نو دوی هم ملاتړ کوي. د ولس ژغ سیاسي حرکت غړو د خپلې ناستې په وروستیو کې یو څو مادې پریکړلیک هم ولوست چې پکښې پر بین الافغاني سولې د نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او د غراز د شکیلو غاړو ترمنځ پر اوربند ټینګار سوی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د سولې په تړاو څه وایي. نوري اس نوري ورته کتنه کړي.
د امریکا له لوري د سولې د خبرو له دوام سره د افغانستان په جنوبي ستراتیژیک ولایت کې شخړې په زیاتېدو دي. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په دې مطلب کې د کندهار امنیتي وضعیت کتنه کړې او لیکي کندهار چې د طالبانو د راپورته کېدو اصلي مرکز ګڼل کېږي، په تېرو 12 کلونو کې ډېرې خونړۍ پېښې پکې شوې، خو په دې وروستیو کلونو کې د کندهار ښار په ګډون د دې ولایت ډېرو سیمو کې ناامني په تېره بیا هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شخړې بیا د دې ولایت د پخواني امنیې قمندان جنرال عبدالرازق چې ویل کېږي د طالبانو په وړاندې د سختې تګلارې په غوره کېدو سره تر ډېره د شخړو مخه نیولې وه، تر وژل کېدو وروسته زیاتې شوې دي. د نهو اولادونو پلار عبدالقیوم چې 19 کلن د پولیسو افسر زوی په دې وروستیو کې وژل شوی وایي کندهار ښار ناامن شوی او موږ ډارېږو، ډېر خلک داسې انګیري چې وضعیت به لا خراب شي. سٹارز اند سٹرایپس د ناامنۍ د یوې بېلګې په توګه د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو د تېرې اونۍ پراخ برید ته اشاره کوي چې په نتیجه کې د 11 پولیسو په ګډون 19 کسان مړه او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼې وړاندې د خاکریز د ولسوال اغا نور څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو فعالیتونه دومره زیات شوي وو چې دولتي مامورین یې تېښتې ته اړ کړل او اوس دا ولسوالۍ بشپړ د طالبانو په محاصره کې ده. د کندهار د ولایتي شورا یو غړي محمد یوسف یونسی سټارز اند سټرایپس ته ویلي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې لا روانې دي او پای ته نه دي رسېدلې چې د کندهار د ډېرو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او پر نورو برخو یې طالبان واکمن دي. د کندهار مرستیال ولی عبدالحنان منیب بیا د ورځپاڼې ته ویلي چې له خلکو سره لوی اندېښنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اړخه ده. د هغه په خبره له هر یو سره دا اندېښنه شته چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي، ښایي په دې هېواد کې بیا کورنۍ جګړه ونښلي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته پام اړولی او لیکي دواړه خواوې هیله مني دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به د سولې یو تړون نهایي کړي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د تړون خاکه برابره شوې او یوازې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو دقیق مهالویش او دا چې طالبانو ته څه خطاب وشي مسایل پاتې دي چې دواړه خواوې پرې بحث کوي. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بیا چې ویلي دي که ځواکونه له افغانستان وباسي هم د استخباراتو یو پیاوړی ځواک به په دې هېواد کې وساتي، د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې یو خنډ بللی دی. بله ستونزه دا ده چې طالبانو ته څه خطاب وشي. طالبان تل د افغانستان د اسلامي امارت نوم اخلي، هغه چې په 2001 کال د امریکا د پوځي حملې په نتیجه کې ړنګ شو. متحده ایالات له دغه نوم سره مخالف دی او نه غواړي چې طالبانو ته ډیر مشروعیت ورکړي، او په کابل کې بیا د الویدیز ملاتړی افغان حکومت خو بیخي له دې نوم سره جوړ نه دی.
دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې لاغې یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته ځو. ایرانی چارواکو د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړی. وایي غواړي د ایراني مو د غني کولو د غلظت کچه په سلو کې 5 ته لوړه کړي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې له مخې ایران په سلو کې یوازې د 3.8% په غلظت یورانیم غني کولو اجازه لري. نور تفصیل به د احمد تکل څخه واورو.
تمه ده چې ایران به نن یکشنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکچی عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 له یو شمیر چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی خبر ورکوي چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د یورانیم د غنی کولو کچه به په سلو کې 5 ته لوړه کړي. د رویټرز د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار علی اکبر ولایتي ویلي دي چې چارواکي په سلو کې له 3.8% څخه چې د ایران په اټومي موافقه کې ټاکل شوې وه د یورانیم د غنی کولو د کچې د لوړولو په مسله کې په یو نظر دي. ولایتي ویلي دي چې ایران د سولیزو اهدافو لپاره په سلو کې 5 ته د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړولو ته اړتیا لري. دا څرګندونه د آیت الله علي خامنهای پر رسمي وبانه خبرې شوې دي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولای شي یورانیم په ټیټه کچه په سلو کې د 3.8% په غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي. خو ایرانی چارواکو اوس ویلي دي چې د غنی شویو یورانیمو د تولید کچه په موافقه کې له ټاکل شوې اندازې څخه زیاته کړې ده. د ایران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په می میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد بندیزونه بیا ولګول. اوس مهال برتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین د موافقې ته ژمن پاتې دي. د بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات او د بانکونو سیستم په نښه کړي. ایران د دې بندیزونو په ځواب کې سږ کال د می په اتمه نیټه د اټومي موافقې نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو تهران به د دې موافقې له مخې د خپلو مکلفیتونو په ژمنو کې کموالی راولي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو له دې موافقې د ملاتړ د اعلان ترڅنګ د ایران لخوا هر راز مهلت رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې پر تهران غږ کړی دی چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د او ایراني سیالې حسن روحاني موافقه کړې چې د روانې جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې به د ایران د اټومي کړکیچ په اړه د خبرو د پیل لپاره د شرایطو د برابرولو هڅه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د غیر قانوني سیم کارتونو ستونزه په وروستیو ورځو کې په مزار شریف ښار کې د ناقانونه یا نارجستر شوو سیم کارتونو د پلور چارې زیاتې شوې. مزار ښاریان شکایت لري چې دغه مسله په بلخ کې د جرمونو د زیاتوالي سره مستقیمه اړیکه لري. دا چې بلخ ولایت د مخابراتو ریاست د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي په اړه څه فعالیت ترسره کړی دی، په دې اړه به له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ واورو.
په دغه ورځو کې د مزار شریف په ښار او عمومي واټونو کې د ناراجستر شوو یا غیر قانوني سیم کارتونو د پلورونکو حضور پراخ شوی دی. د ناقانونه سیم کارتونو خرڅلاوي مزار ښاریان هم د خپل ځاني امنیت لپاره اندېښمن کړي دي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې د ډیرو جنایي پیښو د ترسره کېدو شاهدان ول او په دغه جرایمو کې له غیر قانوني یا ناراجستر شوو سیم کارتونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی وایي چې ډیر وخت جنایتکاران او مجرمین د همدا ډول سیم کارتونو څخه په ګټه اخیستنه غیر قانونی کړن تر سره کوي او امنیتی ځواکونه یې هم په نیولو نه بریالي کیږي. احمد پرویز د مزار شریف یو وسیدون کایدی هغه وایي چې د نارجستر شو یو سیم کارتونو پلور تر بل هر وخت زیات شوی او لادغه سیم کارتونو څخه په قتل، اختطاف او سرقت کې کار اخیستل کیږي.
دې سیم کارتو در مزار شریف خیلی زیات است. د مردم
د سیم کارتونو په مزار شریف ښار کې ډیر زیات دي. خلکو ته د اندښنې وړ دي په قتل، اختطاف او انسان تښتونو کې تر ګټه اخیستل کیږي. دولت باید مخنیوی وکړي کنه دا غوښونه او جنایي جرایم زیاتوي. د مزار شریف یو بل اوسیدونکو حسیب الله وایي چې دا ډول سیم کارتونو ته په اسانه توګه لاسرسي او د بای ټټوالي سبب شوی چې ټولنیز مزایمتونه زیات شي او کورنۍ په مختلفو بهانو وګواخل شي. حسیب الله وایي چې د بلخ امنی قماندانۍ او د مخابراتو ریاست نری توانیدلی تر څو دغه زیاتیدونکو غوښ مخه ونیسي. هغه د غیر قانوني سیم کارتونو د استفادې د سرنګوالي پاړه وویل.
سیم کارت که راجستر نشده بسیار جنجال برپا کرد قاتل مردم ما شما
مثلا دست سیم کارتونه چه ندی راجستر شوی دی خلکو ترمنزی دیر جنجال جور کرده دی خلک پا پینزوی شپه لابازار سخه اخلی کورنوی تی مزایمت کبین جونو تا خزو تا و هم دارنگ کورنوی پا مختلف و بحانو گواه سرال دی چه پا مزار شریف که دی غیر قانونی سیم کارتونو دشمیر دی زیادوالی پر اندخنی زیادی شوی خود مخابرات و ریاست وی چه دی ناراجستر سیم کارتونو دی پلور دی مخنیوی پا خاطر یو نظراتی که می سون جوړ کړای دی. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر تقی پویا وایي چې یوازې په تیرو دوه میاشتو کې 2000 عدد ناقانونه سیم کارتونه له مزار شریف کار څخه ټول کړی دی. هغه زیاته کړه
ما تدابیری که برای جمع‌آوری سیم کارت داریم یک کمیسیون داریم که از قبل
محکم تدابیر چه دی دغه سیم کارتونو د راټولولو لپاره ترسره کړی دی. یو نظارتي کمیسیون مو جوړ کړی چې پر اساس کې زخپلایم دغه کمیسیون فعالیت داده چې نظارت ترسره کړي او په تیرو دوه میاشتو کې مو تر دمه 2000 عدد سیم کارت راټول کړی دی. د بلخ د مخابراتو ریاست وایي چې غیر قانوني سیم کارتونه له بغلان، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو څخه مزار ښار ته په قاچاقي ډول راوړل کیږي او د اصلي ارزښت په پرتله یې په نیمه بیه پلورل کیږي. مجیب حبیب زی، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ستاسو څو پیغامونه راخلو. جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له سرګند ځای په راستولې سمس کې ویلي، کاشکې لومړی اوربند شوی وای او بیا د سولې دا ډول غونډې جوړې شوې. محمد قاسم زواک له هلمند نوې د قطر غونډه کومه ګټه نه لري، ځکه د خوای ناس طالبان خپله د سولې واک نه لري. د پټمن پلم باندې اوریدونکي ویلي ک وسلوال طالبان هغه پیسې چې پر جنگي مصرفوي په غریبانو مصرف کړي، نو د افغانستان د رسنځي بحال شي. دوستان وسمه تنمی بجې کیدونکې دی، ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وځنډوله. سو د افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پرون ماښام په دوحه کې یو شمېر افغان میرمنو ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه میرمنې دي چې له کابله د دوحې په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره تللې دي. افغان چارواکي وایي په بلخ کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال وشل شوی دی. تمه ده چې ایران به نن له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اتومي تړون موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې په یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې. موګیرینی پرون د ترکمنستان د پلازمېنې اشخاباد کې د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال دا موافقه لاسلیک کړه. او د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د پیزا په یو رستوران کې وی 14 نه لشلو زیات کسان ټپیان کړي دي. قسم د اور وژنې اداره وایي د غازو 14 پایپونه موندلې، خو د پیخي د عواملو په اړه لا هم څېړنې دوام لري. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له پرله پسې ماتو وروسته پرون له انګلستان نه کابل ته ستنه شوه، د افغانستان کرکټ بورډ د دغې ادارې د دریو غړو دندې ځنډولي. دغه درې کسان د کرکټ بورډ اجرایه ریاست سرپرست اسدالله خان، د غوراوي د کمیټې پخوانی مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم مدیر نوید سایم دي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوه کمیټه ګمارلې چې په دوو اونیو کې د دغه درې کسانو کړنې او پر دوی لګېدلې تورونه وارسي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ اوري. ورپسې تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه خبرېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخواني مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل، د بورډ پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړې کمیټه تشکیل شوې ده، ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب. دا به په دوو اونۍ کې دننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي او که چیرته کم شی واقع سوی و، کم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
خاغلی فضلی پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. خاغلی فضلی دا هم وویل، د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه ونۍ کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل، دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولې دي. د وویل، د کرکټ په چارو کې د خوالي په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوی دی.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وی، نه سیاسی تصمیم وی، نه عقدوی تصمیم وی، او نه هم دارنګ دیو چا حق خدای نه خاصه طرف وی، بی طرفانه بس نو دی لپاره د کرکټ بورډ ژمند د افغانستان ولست اطمینان ورکو. دوهم بس من ژمنو متحدی اسو چی دی بهبود لپاره بشپورس کار کو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالۍ وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډېری افغانانو او په تېره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر محصلان په ټولګیو کې د درس پر ځای قومي او سیاسي بحثونه کوي.
مدیریت کېږي نه محصلین او پانتونونه دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي.
د دې ډول بحثونو پایلې څه کېږي؟
تر دې هدف رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي
او په پوهنتونونو کې د قومي او نورو هغو بحثونو مخه څنګه نیول کېدای شي چې د درس وخت نیسي.
وزارت شته، ریاست پانتون شته، باید تدابیر وسنجول شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونه د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
پوهنتون اکاډمیک ځای بلل کیږي چې محصلان پکې د زده کړو په خاطر علمی بحثونه هم کولای شي. دا بحثونه مرسته کوي چې ځوانان یو څه زده کړي او ورسره یو بل وزغمي. خو ځینې محصلان دا شکایتونه هم لري چې په ټولګیو کې هغه سیاسي او قومي بحثونه هم کیږي چې په درس پورې هیڅ اړه نه لري او د درس وخت هم پرې نیول کیږي. د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب چې خپل هم په پوهنتون کې لا داسې مسایلو سره مخ شوی په همدې اړه راته غږیږي.
متاسفانه زموږ په پوهنتونونو کې قومي مسایل بحث کیږي، د افراطیت اړوند بحثونه کیږي، مدیریت کیږي نه محصلین او پوهنتونونه، او بل اغلته په دغزمون په اکاډمیکو مرکزونو کې د تدریس چارې یا د زده کړو کیفیت چې دا غټیر د دوی دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي. په هغه وخت کې چې باید تدریس ورته وشي، هغه وخت کې چې باید دوی زده کړي وکړي، هغه وخت کې باید چې دوی خپلې کورنۍ دندې اجرا کړي، تحقیق وکړي، دوی دا کارونه کوي. مثلا ځینې بحثونه قومي یا نور داسې غیر معقول بحثونه چې هغه د اکاډمیکو مرکزونو له چاپېریال سره نه ښایي.
سهار بیا وایي ډېر ځوانان چې پوهنتونونو ته کامیابیږي په دې نه پوهیږي چې کوم څه دوی ته په درسي چاپېریال کې لومړیتوب لري، ځکه د درس پر ځای د سیاسي او قومي مسایلو نغاری غږوي.
یو دلیل هم دا ده چې محصلین چې پوهنتونونو ته ځي دوی یعنې معلومات کم یې، نه پوهیږي سوال ته وکړي څه مناسب دي. مثلا ډېری یک وخت به تاسو لیدلي یو څوک د طب محصل ده، خدای پر سیاست او په نورو مسایلو کې لګیا ده. یو څوک په دې جیولوژي مادن برخه کې زده کړې کوي، خدای به ډېر په ټولنیزو مسایلو باندې سیاسي مسایلو باندې پوښتنې. دغه مسایل یعنی د معلوماتو نشتون یې یو دلیل کېدای سي. بل د دغو مسایلو ډېر سر مخامخ کېدل یو بل اړخ ده. د پوهنتون د راتګ په وخت کې دا د داخلم کوي، نو دغه موضوع سر مخامخ شوی، سر یو ډول برخورد شوی، څه انګېزه ورکړې ده. بل هلته په پوهنتونونو کې محصلین راځي، د خپل قوم، سمت، ژبې، مذهب، ډلې جوړوي، ټولنې جوړوي، او یو ډول خلک دغه ذهنیت نه دام یو بل څوک له هر فکر، له هر نظر، له هر سره ومنم. نو دغه محدود فکر یا محدودیتونه، یو ډول محرومیتونه دا مسل ته حتوي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد نظیفه وایي هغه محصلان چې پوهنتونونو کې قومي او سیاسي مسایل رامخ کې کوي خپل ځان ته ستونزې جوړوي.
بیا په اشتباهي ډول یا په قصدي ډول بل اخره دوی ترمنځ دا شخړه راپورته کوي چې دا ځې قومیت ته د سیاست ته بل اخر یو دی یو رهبر طرفدار دی یو دی بل رهبر طرفدار دی بل اخر د دې طرفداري په نتیجه کې د دوی ترمنس ستونزه را منځته کی حتی د ستونزه تر دې حد رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي د دوی په اخراج باندې بدلیږي دا مسلین کمیټو ته معرفي کی د نظم او دسپلین کمیټه بل اخر د دوی شخړه دومره زیاته وی چې حتی د دوی د پانتون نه دی وتلو سبب هم کیدای شي.
فدا محمد تلاش د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي چې د پوهنتون لا ټولګي د سیاسي ګوند دفتر جوړ کړی وو خو وروسته له استاد سره پلانجه ووختل.
یو ورځ داسې زمونږ یو ټولګیوال را وړ یو تصویر یې ځوړند کړ، نو چې دا یې کله ځوړند کړ د دې تصویر تر څنګ هغه بل چې د بل ګوند نفر وغه را وړ د خپل رهبر هغه تصویر هلته ځوړند کړ. نو چې کله په دې ټیم کې استاد را ننوته چې به یو تصویر یې سترګې ولګېدي او په دې بلې ولګېدي، په خپلو لاسونو باندې دا دواړه تصویرونه راوش کول. په دې کې د استاد او شاګردانو ترمنځ یو لانجه رامنځته شوله کنه. نو دا خبرې چې په دې ځایونو کې پرې باندې بحث ډېر کېږي او خلک پکې جدي کېږي، نو د درس مخه پکې ډېر نیول شوې ده.
لیکوال او د یو خصوصي پوهنتون استاد فرزانه شریف په دې اند چې درس باید د لومړیتوب په توګه محصلانو ته معرفي شي او استادان دې په دې ډول درسي چاپېریال جوړ کړي چې محصلان نور مسایل جلب نه کړي.
بعضې بیشتر کوشش میکنن موضوع سیاسي را په کشنده درون صنف
ځینې په ټولګي کې دا هڅه کوي چې سیاسي او قومي بحثونه وکړي او درس حاشیه ته بوزي. زما په نظر د دې مسالې حل دا دی چې ښوونیز مرکزونه باید د مدیرانو لخوا په جدي ډول مدیریت شي. د دې ترڅنګ چې ښه مدیریت وي، استادان دې هم نظم او ډیسپلین مراعت کړي او درس دې جذاب او مهم وښيي چې محصلان ډیره توجه د قومي او سیاسي مسایلو پر ځای درس ته وکړي
او شوي به موضوعات سیاسي په پردازان.
اغلی شریف دا خګنی چې محصلان له بل سره په مختلفو مسایلو بحث وکړي، خو دا نوموړی په نظر مهمه خبره د مثبت بحث کول دي چې ښه نتیجې ترې ترلاسه شي.
بخش مثلا اگر تحلیل نوشه، تحلیل علمی و منطقی باشه.
که تحلیل کیگی علمی او منطقی تحلیل دی وشی، نه دا چی یو کس دی حدث وکری چه مسئله قومی او سیاسی کری. یعنی کلا چه تحلیل کیگی باید دا طولگی درسی فضا خراب نکری، او که نقد هم کیگی دا سی نقد دی وشی چه ستونز و تحلیل را هم برندی کری. یعنی دوی که ولیشی لخپل و بحثونو او تحلیلونو مثبت توگه هم گت وخلی، خو که بحثون منفی ارخ پلوی دا پا درسی بهیر بدی اخیزی کوی چه محص سلانو استادانو په هنتون او بلخره هیواد ته د ګټ پر ځای تاوان رسیږي.
در کل بسره رکشوار ما تمام خاطشت.
فدا محمد تلاش پای هر ټکه یو هر خبره خپل ځای لري. هغه زیاتوي محصلان باید دې خبرې ته متوجي شي چې په هنتون د زده کړو ځای ده، نه د قومي او سیاسي لانجو ځای.
ټول باید چې فکر داسې ولري چې دلته راځو فقط په دې خاطر باندې چې دلته زده کړو وکړو. نو د ټولو نه مې هیله همدغه ده چې داسې ځایونو ته ځي، هغه ماحول ته وګوري، په کومه دروازه چې د نوځي هغه د هر ځای پیژندګلوي باید چې وشي، چې د پوهنتون په دروازه نه نوځي، باید چې دغه ټول مسایل شاته وغورځي چې کله بیرته را بهرېږي هغه کوم ځای ته چې ځي د دغسې بحثونو دپاره ځانګړي ځایونه معلوم دي، باید چې هماغه ځانګړي ځای ته لاړ شي او داسې یو بحث سره وکړي. په دې ډیرو بنډارونو کې داسې بحثونه بیخي ډیر کیږي، خو پوهنتون یا هغه ښوونیز ځایونه چې دي دا د دې بحثونو دپاره نه دي. او زموږ ښوونیز نظام ډېرې منفي خواته بیایي، او درس خو درس پاتې کیږي، بیا داسې کیږي چې یو بغض او کینه رامنځته کیږي چې همیش دپاره خلکو په زړونو کې پاتې کیږي.
تان دی چنگی خپراونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا شوول محصلان په ټولګیو کې سیاسي او قومي بحثونو ته مخه کوي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فلسفه او ټولنپوهنې څانګې لغړی آقا صاحب زاده سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ویلکی کی چھ پہنتونوں کی او اکیڈمیک ساحو کی سیاسی بحثوں کی یا دا درس حاشیہ تزی یا اغا چھ محصلینو تہ ضرور دی پاگی بحث نہ کیگی او دا بحثوں زی سیاست خواتا دا والی او لامل سدی
تاسو پی کی چھ زمون گ ٹولنا یو سنتی ٹولنا دا او جنگ زپل ٹولنا دا او فعلاً جنگ روانه ده. نو دا د سیاسی کړی دی چې د ځوانانو نه ابزاری استفاده کوي او د خپل د اهداف لاسته راوړلو لپاره. حال دا چې دا کار زما په نظر معقول کار نه ده، او دا د خپل د ځوانانو د اهداف او انحراف او د خپل د مسیر نه لری کول، د دوی د آینده او د دوی د هدف منحرفول، دا یو ملی جفا ده د ځوانانو سره.
استاد، د دې ځوانانو آینده به څنګه کیږي؟ یعنی دوی به آینده کې په د څه ستونزو سره مخامخ کیږي؟
یو مسلمه خبره ده، څوک چې خپل کار قانوني شکل باندې وي، په درست منظم شکل باندې مختوی نیسی، هغه نو هغه نشي کولای چې هغه هدف ته ورسیږي. فرضاً دلته دغه رسالات هدف په هغه کې پانتون کې یا تعلیم تربیت چارو کې خپل درس ویل دی، تحصیل کول دی، او په علمی برخو کې د فرضاً بحث او مشاجره ده، دا مسلمه خبره ده چې دوی ته ګټور ده. اما سیاسي برخه کې چې هغه انحرافي بڼه ولري، د دوی آینده ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نه تنها دوی د خپل د اکاډمیک د ساحې نه دوی منحرف کیږي، بلکې د دوی د مسلکي چارې هم صدمه ویني، او په آینده کې هغه څه چې دی غواړي نشي کولای چې په کامله توګه باندې یو ملي کادر مانسته شي.
استاد، د دې حل لارې تاسو څه وینئ؟ دا به څنګه د دې مخنیوی کیږي؟
زما په نظر باندې حل لارې داسې ده چې هلته خو وزارت شته، ریاست پوهنتون شته، باید تدابیر وسنجول شي. د دې لپاره چې دا باید مدیریت شي، استادانو ته باید په صحیح شکل باندې دوی ته لارښوونه وشي چې د دغه شیانو نه دوی جلوګیری وکړي، او زمینه دې ته مساعد نه شي چې دغه ګرانبها وخت په دغه آلوده شیانو باندې ضایع شي. غیر د هغې ځنه دا باید یو د خپله د وزارت له خوا نه چې هلته هغه تفتیش څانګه هم شته ده، او باید دغه لارې نه کنټرول شي، او د دغه کسانو ته وخت ورنکړي چې د خپل ګټو لپاره د ځوانانو افکار او د ځوانانو انرژي دی وغږي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ځانګړې شوې. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کومو ولایتونو کې د کومو قانونو خپل سره کیندنې دوام لري؟ او داسې نورې پوښتنې په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي.
ښاغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم، موږ تر اوسه خپل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدان مس قرارداد، د بدخشان ولایت د طلا قرارداد، او د سرپل کې د بل انتخاب میں سو قرارداد دے عین حالت کے پور نفت و گاز کے مونگ دے افغان تاجک یو قرارداد لرو چی اغوی سیزمیک سروے کی پو وڑ قراردادونه مونگ تسلو نہ ډیر قراردادونه لرو فعال قراردادونه پد کی زین مشکلات چ دے مخ نه پاتیو اغه مشکلات مونگ یو کمیټه بین الوزارتی کمیټه جوړه شوی تا ټول د قراردادونه بررسی کوي چون اغه قراردادونه حقوقی او تخنیکی مشکلات لرل دا قراردادونه و یا فسخ کی او یا به تعدیلی پد توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دی اغه مو ټول تعدیل کړي او منځوري مو د کمیسون تدارکات ملي نه اخیستی دا او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم عدن چې د استخراج کاری وز دوام لري اغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم عدن دی
استخراج خو پورې پروسه داسې ده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته هغوی اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیرې تثبیت شوې دي مندن دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې کرومایټ په برخه کې د مرمر په برخه کې ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي
او آیا مونږ عاید لرو کینه لرو عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دی؟
بالکل مونږ د دوی نه عاید لرو ځکه استخراج حد اکتشاف استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویلټی راکې د کرایې سطح زمین راکې یعنی هغه د ځمکه کرایه مونږ ته راکې د دې برخې مونږ عاید لرو او ځینې نور عایدات هم پدې کې شامل دي. مثلا دوی کچېره صادرات کوي په هغه کې په ګمرکاتو کې حکوم هغه چې ورکی او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دي هغه غیر مالیاتي اوایي دي. نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړه یو ځای کو تبن مونږ د قراردادونه
اوایي څومره دي خلکو ته څه ویلای شي څومره اوایي دي؟
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم ځکه پالیسي کې کار کوم خو هغه دی حدودا میلیونه افغانۍ اوایي لرو د ورخه.
اوس چې کوم قراردادونه کېږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې تاسو یادونه وکړه په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کېږي ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده؟
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې. همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لاین حل فاتی وو او د طلبي پروسې نه حل شوې. خو اوس موږ مختلف تغییرات راوستې دي. اول عمده تغییر چې دی هغه د قانون نوې قانون او مقررات دي. په دې کې که تاسو وګورئ موږ ته قرارداد ورکول پروسې په ډېر خد منظم توګه هغه درج کړی دي. کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي وزارت دینه وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی. گرچې پروسه وګده شوی خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو هغه دی یا شخصي علایق هغه په نظر کې ونه نیول شي. او بل مهمه خبره دا ده چې بنوي قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانونو قرارداد ترلاسه کړي.
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې.
مساینک قرارداد دی بدون شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی او ته کار نه کیږي دغه فرهنګي او بستاني اثر دی تاریخي اثر دی. چونالته تاریخي اثر کشف شوی مونږ نشو کولای چې غلې منځوي سو هغه د معدن په سر باندې مونږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره دلودل مونږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي ابعادو باندې منفي تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو په
نهسته. امنیتی مشکل نشته اوس هم البته یو کمپ وجود لري مثلا نک کمپ البته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیت نیول شوی. فقط مشکل دا چون مونږ دغه کومه ساحه چې د مساینک ته د فرهنګي صاحب اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی ده نو اوس مونږ په دې باندې کار کوو چې دغه بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو. او
حاجیګک قرارداد نه دی هغه د طلبي پروسه ده. درې بلاکونه د هندیانو سره دي یو بلاک د کراډیو کمپنۍ سره دی. مونږ هغه سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسې د دولتي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی. مونږ د سفارت په مرسته د هند سفارت په دخالت او د کاناډا د سفارت په داخله دوی سره بحثونه کړي د همدې روانه میاشت د جون میاشت اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی شاغوی به مونږ ته خپل اخیرنۍ او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کړي او کنه غواړي. کچېره دوی نه غواړي مونږ د پروسه فسخه کوو لسره نه اعلان تور کوو ترڅو نوې کمپنی راشي د برخه کې. نو په دې برخه کې کار روان دی، ان شاء الله پاینده درو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج وو.
مهم څه خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې؟
دا یو حقیقت دی، دینه مونږ سترګې نشو پټولای. بدون شک غیر قانوني او خود سره استخراج په معدنو برخه کې وجود لري. په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي، او د دې نه دی خبر چې څنګه مونږ فرض مثال دا شی رسمي کوو چې هغه لپاره مونږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو ترڅو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي. بل برخه د زورمندانو او مخالفینو لطرفه دا خاصه نه غساحتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین هلته مسلط دي، دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو.
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره دغه زورمندان کې څوک شامل دي؟ دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ییز متنفذین؟
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي. کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وزا کړی دین وروسته دوی نشي کوي، د دوی فیصله لاسونه د مدن کارینا.
اما اوس هم په بدخشان کې، په پنشیر کې، په لوګر کې او پیوش منور سیمه کې لا هم قیمتي مواد لکه طلا، لاجورد، کرومایت او داسې نور لګي.
بالکل، ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی، نن سترګو نشو پټوي. موږ هم خپل اقدامات کړي، د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پراس کې دا هغه جوړه شوی، په موږ تر اوسه پورې وو ولایت بررسی کړي، گزارش د همدې کمیټې د قانون ساتنې کمیټې ته وړاندې شوی دی، هغه برخه کې عملی اقدامات
کوم برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سره استخراج کې څوک غلا کوي؟
تر اوسه پورې کوم موږ بررسیانه کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی، امنیت شورا ته لیږل شوی. پاینده بررسیانو کې موږ بررسی د عمل لري، پاینده بررسیانو کې کچیر موږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي وي، د هغه لیست به هم ترتیبيږي، هغه به شورا امنیت او نور امنیتي
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي.
بالکل شوي دي. موږ د کوم بررسیانو چې کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 1500 نقطو نه ډېر ساحه نقاط دي، اغلته موږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي. یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي، یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیطي زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې دي اوس قرارداد ورکړي، هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي.
زادران صاحب، حدودا یا تقریبا څه مقدار اواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یاد معدنو له غلاو څخه هدر زی یا حیف ملکی؟
ګورای دا چون موږ نوی بررسیان شروع کړی، دا به ډیره مشکل وي چې موږ یو معین رقم تاسو ته ووایو چې څومره اواید موږ له لاس نه ځي. دا خبره موږ منو چې غیر قانوني استخراج شته، کوم عاید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي. خو زموږ فعلي اولویت دا دی چې موږ باید خپل بررسیان ګړندۍ کو او د او هغه صحیح کې چې خودسر یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یو درو ترڅو دا د عاید چې کوم عاید چې زموږ له لاس نه ځي هغه برته حکومت ته
راوړو. وسلوال مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد؟
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحو کې چې مخالفین دي، نو موږ نشو کوي چې تل خپل مفتشین ولګو او هلته دا تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید.
ګلوبل ویتنس او د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې پروپورونه کې ویلي دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي.
دا گزارش موږ سره شریک شوی وو، دا گزارش موږ نه ردو او نه منو، ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلي 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوت زی د مرجی معلومه نه ده، فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلی، یعنی دوی موثق معلومات نه لري. زه مطمئن یم چې دوی ساحو ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي، چیرې لګي او څومره عاید دې نه لاسته راځي. دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو.
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې ځینې برخې تاسو منی هم په هغه برخې کې اقدامات کړي؟
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا ده چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نن چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته، شورای امنیت، وزارت داخله، دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست، بدون شک موږ څومره چې موږ توقعات لرو، څومره چې موږ خو د غوښتنې تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې، دوی تر خپل وسه پورې هم جنبه همکاري کوي.
څو وخت به موږ وتوانیږو د خپل قانون څخه یا مادن څخه ښه عاید ولرو او دغه راز کلنۍ عاید به مشخص چې موږ به دومره عاید لرو؟
ګورې، د خلکو په برخه کې مادن چې دی نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده. نو په دې برخه کې د دې لپاره چې موږ خلاص تر اورنی ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ګرونه چې موږ سره همکاري کوي، خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب،
تشکر، خیر اغلی.